تاسو مشال ویډیو اوري په پیښور کې د غرمې 2 بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه غړې کې به تاسو د پاکستان د سنټ انتخاباتو ترڅنګ زنی نور ریپورتونه په لومبۍ نمایي کې واوري او په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د کرخې په غاړه واوري. خو تر هر څه وړاندې شاهین بنیره به درته د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې نن د سنټ لپاره انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا په مومندو کې ناصرګند وستوالو د ضلعي انتظامیه د دفتر محرر عبدالحمید وجلې دی. او د بی پوری خبر اعلان سازمان په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن د سینیټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچولو بهیر د سحر له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینیټ په 8 خالی شوی چوکو کې د پنجاب په 11 چوکیو کاندیدان وار لمخه بلا مقابله منتخب شوي، خو د سند 11 د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د 12 چوکو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغو درو واړو صوبایي اسمبلیو غړي رای ورکوي. بلخوا د اسلام آباد د دوو چوکیو لپاره د قامي اسمبلی غړي خپل رای کاروي. د تیر په سیر بدازل هم د قامي او صوبایي اسمبلیو غړي په پټه خپل رای کاروي. په پاکستان کې سینیټران د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر درې کال وروسته د نیمایي غړو د کاري مودې سرته رسیدو وروسته پر خالی شویو نیمایي چوکیو بیا انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا په مومندو کې ناصرګند وسلوالو د ضلعي انتظامیه د دفتر مورر عبدالحمید وجلې دی. د مومندو پولیسو په وینا عبدالحمید پرون مازیګر د لکړو تحصیل څخه خپل کور ته روانو چې په دانشکول سیمه کې موټر سایکل سپرو کسان ور باندې ډزې وکړي او هغه یې مړ کړ. عبدالحمید د امبار تحصیل اوسیدونکی وو. دغه پلار ملک عزت خان د پخوانی امن لخکر مشر و. پولیس وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې له سمودې راهیسې په هدپي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو تر وجل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن ویلي چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. د کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومته د دا ډول بریدونو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. نامعلوم وسلوالو پرون په جلال آباد کې له غرمې وروسته په دوو جلا بریدونو کې د انعکاس په نوم د یو شخصي راډیو ټلویزیون درې کارکوونکي مرسل حبیبي، سادیه او شهناز وجلی وو. د چارواکو په وینا دوی نورې ښځې چې کومه دنده نه درلوده هم په دې بریدونو کې ټپیانې شوې وې. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي چې د پرونیو بریدونو جدي څېړنه کوي. بلخوا د ننګرهار امنیه قومندان په سوال جمعه ګل همت ویلي چې د پرونیو بریدونو په تړاو یې د وسلوالو طالبانو یو غړي نیولې چې د برید کوونکې ډلې مشري کوله. طالبانو بیا ویلي دي چې په پرونۍ حمله کې دوی لاس نه لري. د بی پولی خبریالانو سازمان په جرمنی کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. یاد سازمان دغه سعودي چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وجنې سره بشریت ضد جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې پر 1500 مخونو مشتمل دی د مارچ پر لومړۍ نیټه د جرمنی په فیډرالي عدالت کې للوی سارنوال سره درج کړل شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې کړې ده چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې دي. امریکا چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه کاروي. په امریکا کې د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخه په کورونا د اخته خلکو شمیر له 28 میلیون اوړېدلې دی او نږدې 1510000 کسان ترې مړه شوي دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په روانه غړی کې به په پاکستان کې د روانو سینټ انتخاباتو ترڅنګ ځنی نور رپورټونه هم واوري، او د روانه غړی په دویم نیمایي کې به 19 پروګرام د کرخه په غاړه واوري چې کوربه شاهین بنیره ده. خو تر هر څه وړاندې ورزو په بلوچ کوټه کې د خپل خبريال ایوب ترین خواله، لکه څنګه چې درته معلومه ده په پاکستان کې د سینټ له 43 خالی شو څوکیو څخه پر 30 ټاکنې کیږي چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان 12 سین ایولس او د اسلام آباد 2 چوکۍ شامل دي. د دې نوې سینیټرانو ټاکنو لپاره د رائے ورکولو عمل څنګه روان دی؟ تفصیل په کوټه کې د خپل همکار ایوب ترین نه اخلو. ایوب ترین، سړی مشه درته وایو.
ډېر مننه مزلا صاحب.
ایوب ترین، دا راته ویوي چې رائے ورکونو چې کوم د صوبایي اسمبلی غړي دا غي لخوا څه وخت شروع شوه، دا تر اوسه څومره کسانو خپل رائے ورکړي دي، او څه حالات دي دا وخت کې د انتخاباتو نه متعلق؟
ډېر مننه مدلا صاحب. لکه څنګه چې موږ اورېدونکو ته معلومه ده، په بلوچستان اسمبلی کې او تاسو هم ویلې چې د بلوچستان څخه د 12 د سینټ امیدوارانو چون چې دی هغه به نن کېږي. د دې مقصد لپاره د بلوچستان اسمبلی 15 غړي چې دی هغه به خپل رایه کاروي، او تر دې وخته پورې 10 رایه چې دی هغه اچول شوي دي، او دغه د ووټ یا د رایه واچولو کار چې دی هغه سار د 9 بجو څخه پیل شوی دی، او دا به د مازګر تر 15 بجو پورې بیلس وخت پہ روان وي. د دې مقصد لپاره صوبایي الیکشن کمیشن چې دی د بلوچستان اسمبلی چې کوم آل دی هغه الیکشن لپاره پولنګ اسټیشن ګرځولی دی، او د دې پر دې مهال د پولیسو لخوا هم سخت انتظامات شوي دي. شاوخوا 800 پولیس چې دي هغه د اسمبلی شاوخوا چې دي درول شوي دي، او د پدې انتخابات کې د حکومت لخوا او د حزب اختلاف لخوا تقریبا 80 امیدواران چې دي هغه د یو بل سره په داو خپل سیالي کې ولاړ دي، او د حکومت چې کوم د اسمبلی غړي دي چې کوم به حکومتي امیدواران ته ووټ ورکړي اغه د څلويشتي او د از بخلاف چې د درويشتي او د از بخلاف لخوا ول سوي دي چې دوی په فدول سکي شپږ امیدواران چې هغه کامیاب کوي، او حکومت دا ویل دي چې دوی په خپل اته کسان راولي، او نو تر اوسه پورې چې دوی دغه د انتخاباتو لړۍ روانه ده. لیکن په دې کې یو د غوړېدونکو لپاره په زړه پورې خبره ده هم ده چې د تحریک انصاف لخوا چې کوم امیدوار درول شوی وو او د قادر بیا پراغه باندې کله چې اعتراضات رالو، نو بیا هغه ته د بلوچستان عوامي لخوا عوامي پارټي لخوا ټکټ ورکول شو، او وروسته بیا تحریک انصاف چې دی خپل امیدوار ظهور اغا چې دی داغه پاک کښېنولې دی. نو اوس تاسو معلومیږي چې عبد القادر چې دی هغه به هم په دغه انتخابات کې بره ومندي.
ایوب ترین، کدا راتوي چې په حکومتي اتحاد کې او په اپوزیشن اتحاد چې کوم دی پاغي کې کم کم ګوندونه شامل دي؟
په حکومتي اتحاد کې بلوچستان عوامي پارټي ده، تحریک انصاف دی، عوامي نېشنل ګوند دی، هزاره ډیموکراتیک پارټي ده، جمهوری وطن پارټي ده، او دغه ډول موږ د اختلاف خبره وکړو نو په اختلاف کې بلوچستان نېشنل پارټي ده، جمعیت العلماء اسلام دی، پښتونخوا ملي عوام پارټي ده، او یو آزاد غړی نواب اسلم رسانی پخوانی وزیراعلی و هغه د دوی سره شامل دی، او 13 ورځ چې دی بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ګروپ یعنی احسان شاه چې دی هغه هم د وایز اختلاف حمایت کې اعلان کړی دی، او دا ډول چې دی د حزب اختلاف د غړو شمیر چې دی هغه دا وخت په بلوچستان اسمبلی کې 23 دی، او د حکومتي غړو شمیر چې دی هغه 42 دی.
او ایوب، کدا هم زمونږ اوریدونکو ته ویو چې بلوچستان اسمبلی کې د یو سېنیټر ټاکنې لپاره څومره ووټونو ضرورت دی؟
په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان اسمبلی چې دی د جرنل چې دی هغه و امیدواران پراغ راتلای شي، و سېنیټران پراغ باندې کامیاب کېدلای شي. دا ډول دوی چوکۍ چې دی د شوزو لپاره دي، او دوی چې دی د ټیکنوکریټ یا د هنرمند خلکو لپاره دي، او یو چوکۍ چې دی هغه د اقلیت یا د لرقیو لپاره ده، او د دې د جرنل لپاره چې دی هغه اته ووټ ضروري دي، او بیا د دې سېنیټ بیا دا چې بیا دویم مرحله وي، بیا دریم مرحله وي، چې په هغه کې مطلب اول ووټ چاته ورکه دویم ووټ چاته ورکه، او د بښنه غواړم د ټیکنوکریټ او د شوزو لپاره چې دی هغه یو یو ووټ استعمالیږي، نو هغه ځکه چې د شیزو او د ټیکنوکریټ دوه دوه چوکۍ دي، پاغه کې د حزب اختلاف سره دروشت ووټ دي او د حکومت سره دو څلوېشت ووټ دي. نو دا ښکار کیږي چې پاغه کې به هم د پر ټکنوکریټ او د شوزو پر چوکۍ چې د حکومتي ووټ به زیات وي.
ډیره مننه ایوب ترین د تفصيلات راکوونه. اوریدونکو ایوب ترین د کوټه څخه مو واوریدل چې د سېنات انتخابات چې کم روان دي پاغي باندې حکومتي غړي او د اپوزیشن ګوندونو غړي چې کم دي هغه را روان دي او خپل رائے ورکوي د سېنټرانو ټاکنې د پاره. هم د سېنات انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې نن د صوبایي او قومي اسمبلی غړي د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سېنات غړي ټاکي. د سېنات له اته څلوېښت چوکیو څخه د پنجاب یولس چوکۍ وار لمخه فیصله شوې دي، خو پر پاتې ودیر شوبانن ټاکنې تر سره کیږي. خو تر ټولو سخت مقابله د اسلام آباد په یو چوکۍ ده. په دې چوکۍ د اپوزیشن لخوا یوسف رضا ګیلانی او د حکومت له لورې د خزانې وزیر حفیظ شیخ امیدواران دي. ولې د پاکستان ټول سیاست پر همدې دغه یو چوکۍ راڅرخي؟ عبدالحی کاکړ له پوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان په سینټ کې د سینیټرانو شمیر یو سلسلور دی چې پکې هر شپږ کال وروسته نیم ریټایر کیږي او پر ځای یې نور ټاکل کیږي. تیر ځل په 2013 کال کې ټاکنې شوې وې، خو د هغه مهال په مقابله کې دا ځل اپوزیشن او حکومت پوره پوره زور لګوي چې زیاتی چوکۍ وګټي. د حکومت او اپوزیشن تر ټولو زیات سیاست د اسلام آباد په ادبو کې پر یو چوکۍ راڅرخي. پر دې چوکۍ د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې د اپوزیشن ملاتړ هم ورته ترلاسه دی او د هغه په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی. د دې چوکۍ ګټلو آن دومره اهمیت پیدا کړی چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په ځانګړي توګه اسلام آباد ته رسیدلی او د هیواد وزیر اعظم عمران خان بیا د دې چوکۍ ګټلو لپاره د وزیر اعظم په توګه خپل ټول کارونه ځنډولي دي او لګیا دی د قومي اسمبلی غړي کانې کړي چې حافظ شیخ ته ووټ ورکړي. خو پښتنه دا ده چې اخر ولې د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ د ګټلو لپاره ټول اپوزیشن او وزیر اعظم عمران خان دومره زیاتې هلې ځلې کوي؟ په اسلام آباد کې څېړونکو مرتضی سولنګي وجه داسې په ګوته کوي.
اور اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی
پدی حوالہ ہم اہمیت لری چھ کچھری یوسف رضا گیلانی دا چوکی گٹی نو فو علامتی تو گا دا عمران خان حکومت ختم دی. اسلام آباد دی چوکی حلقہ انتخاب قومی اسمبلی دا او کر دی اسمبلی اکثریت دا عمران خان خلاف دا گیلانی دا گٹلو پا حق کے فیصلہ کروی. ندی مانا دا شوا چھ عمران خان پا قومی اسمبلی اعتماد بہلے لے دی او ہغا باید پا اخلاقی تو گا بیا د اعتماد ووټ تر لاسه کړي. نو ذکر دې چوکۍ اهمیت زیات شوې دی،
دوباره اعتماد کا ووټ لینا چاہیے، اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی.
یوسف رضا گیلانی د پاکستان پیپلز پارٹی یو مهم مشر دی او د دې هیواد په خوانې وزیر اعظم پاتې شوې دی. هغه ته د یو داسې سیاستوال په سترګه قتل کیږي چې د هر ګوند مشرانې قدر کوي. نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې آصف علي زرداری هغه د سینټ لپاره امیدوار کړ. خو د خبریال او څېړونکو ویس توحید په خبره د شاغلی ګیلانی په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ ته چاغه هم د په خبره د طاقتور قوتونو ملاتړ ترلاسه دی.
عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا
کہ دا بد عمران خان د حکومت او اسٹیبلشمنٹ لپار سخت وقت وی چې کچیر حافظ شیخ شکست خوری. دا ځکه چې حافظ شیخ د جنرال مشرف آصف علي زرداری او د عمران خان په کابینو کې پاتې شوی دی. د دې لپاره عمومي خیال دادی چې د IMF ورلد بینک او اسټابلیشمنت په خوښه د هر حکومت برخه وي. نو د دې د شکست معنا به د عمران خان د حکومت او د هغه حکومت ته د چتري ورکوونکو د شکست معنا وي. ځکه خو کارپوهان فکر کوي چې دا ناممکن ده چې ګواکي ګیلانی به حافظ شیخ ته شکست ورکړی شي.
بات هوګي کې اگر ګیلانی جو ہے وہ حفیظ شیخ کو شکست دے دے.
خو مرتضی سولنگی د یوسف رضا گیلانی او حفیظ شیخ مقابلہ یوازی د عمران خان د حکومت لپاره چیلنج نه غنی، بلکې وای چې دا به د اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مستقبل هم وټا کی.
اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں تو ایک طرح سے خود حزب اختلاف کے اندر
کچیر یوسف رضا گیلانی یہ گٹھی نو لدے سربا پا اپوزیشن کے دننا دا آصف علی زرداری حقا بیانیا نورا پیاوڑی شی چی وائی ضروری ندا چی مگ لپارلمانا بہر جگڑا وکرو، بلکہ مگ دا پارلمان لاری دا پوز و حکومت دے گرد نظام تا ماتی ورکولی شو. کدا کوشش ناکامه کیږي نو په اپوزیشن کې بعد د نواز شریف بیانیا مضبوطه شي چې د پوز او حکومت دا نظام د پارلمان لاري نشي ختمه دي، بلکې له بهر به یې لنګو، یعنی د سړکونو لاري به یې ختمو.
جا سکتا، اس کو باہر سے دھکا دینا پڑے گا، یعنی سڑک کا استعمال کرنا ہوگا۔
د اسلام آباد د دې یوازینې چوکۍ له ارزښت پرته خپل د نننیو ټاکنو اهمیت دا هم دی چې شایي واکمن طریقې انصاف او اتحادیانې په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي۔
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ۔
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو افغانستان ته د افغان ولسمشر دفتر وای په ننګرهار کې پر خزینه خبريالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه کیږي۔ د ننګرهار امنیه قومندانۍ بیا ویلي چې د حملو یو مهم پلان جوړونکي نیولې چې د په وینا د وسلوالو طالبانو غړې دي۔ ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې په افغانستان کې د امریکا سفارت او د خبريالانو ټولنو د هغو بریدونو په کلکه غندنه او د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې چې په دوو جلا جلا پیښو کې ناڅرګند وسلوالو د انعکاس په نوم د یو شخصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي په ډز ووجلې۔ په دې اړه نور حال سالم احمد صالح راکوي۔
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه شوې ده۔ نامعلومو وسلوالو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې۔ چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي۔ د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل
جمهور رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي۔
خدای سشکری چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس راډیو ټلویزیون د وژل سویو کارکونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی۔ روشان د وژل سوی سعدیه ورور دی، هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي۔
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته۔
خود ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه۔
مهم توریست ته د ډلې رابری کول د خاري بسیط په نوم امدا اوس کې در رسوي دي او رکشې سره او یو منخف کن تو فلچې سره ته طالبانو په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزل سوی دي۔
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکي پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شیزینه خبريالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی۔ د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته ویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي۔
ډیر زیات خوشاله ما مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلی د بخش ډیر تکړه او ورزیده کارمندان وي په دوه جدا جدا پیښو کې دی خپل ژوند د لاسه ورکړ۔ تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي۔
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و۔ په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یما سیاوش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي۔ دغه راز چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفیع صدیقي او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري۔ په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي۔ د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالیستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو موخو ته ورسیږي۔ د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغه وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده۔ بلخوا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګه په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو د پاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاره ای چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
بلخو د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل:
ژورنالیستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سخت ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي استیفانو پونتیکور وویلي چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه مېرمنې په نښه کېږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومته غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونۍ حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو مشال ویډیو اوری د افغانستان وروسته واپس رازو پاکستان ته. د پاکستان حکومت به د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه افغان کډوالو ته سمارټ کارډ ورکول پیل کړي. د نادره محکمه ورسره د اړوند ادارو په وینا چې دغه سمارټ کارډونو له لارې به کډوال د پاکستاني شناختي کارډ لرونکو په شان سهولتونو ته لاسرسی ولري. په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال اوسیږي چې ټول کولی شي چې د سمارټ کارډونو اخیستو لپاره درخواستونه ورکړي. افغان کډوالو د حکومت د دې اعلان هرکلی کړی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د افغان کمشنریټ د سفران وزارت نادره محکمه او د مهاجرین د پاره د اقوام متحده د اداري یو ان ایچ سی آر په مرسته به د نوي کارډونو ورکولو موده شپږ میاشتې وي او هر هغه کډوال چې د 2015 د دسمبر د 1 نیټې پورې ورسره د افغان کډوال رجستریشن کاغذونه وو هم هغوی ته به نوي او کمپیوټرایز سمارټ کارډونه جوړولی شي. د یو ان ایچ سی آر لخوا مشال ریډیو ته د ورلیږل شوي معلوماتو تر مخه د سمارټ کارډونو ورکولو مقصد د افغان کډوالو ژوند او کاروبار ته وده ورکول دی. د حکومت په دې اعلان په کاغان مهاجر کې مردان کې موجود کډوال او هم په دغه کېم کې جوړ د کډوالو د پر د سکول وستاس عبدالواحد مشهر وویل دا ډیره ښه فیصله ده. دوی به وکړي چې و ځان لکه د پاکستاني شناخت لرونکو په شان ځینې سهولتونه واخلي. سمارٹ کارڈ د پاکستان د نادره محکمې لخوا په پخوانی شناخت کارت کې د لټ ترمیم ورستو په کال 2013 او 2014 کې شروع شو او نن وختونه خلک د عام شناخت کارت په ځای سمارټ کارت جوړولو ته زیاته توجه ورکوي. سمارټ کارت کې د یو چا د کورنۍ روزګارونه او ورسره تړلي ټولې چارې هم لیکل شوې وي. نو د نادره محکمې لخوا ویل شوي چې دغه کارت کې د پخوانی شناخت کارت په ځای یو چا ته ډېر سهولتونه وي. د یو ان ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان افریدی وویل هر افغان کډوال چې د 1 دسمبر 2015 پورې په پاکستان کې د مهاجر په حیثیت رېجستر وو کولای شي چې نوې سمارټ کارت ته درخواست ورکړي. حکومت او اړوند ادارو ورله پاکستان کې 40 سهولت مرکزونه لکه هغه مشق چې تر لاندې باید د کاغذونو د نوې کولو او معلوماتو تصدیق کیږي جوړې کړې دي. قیصر خان افریدی وی دغه ډرایو او یا عمل د شپږو میاشتو د پاره دی او د اپریل د اولنی نیټې نه پاکستان دننه په څلويختو مرکزونو کې شروع کیږي. د سمارټ کارت په دې عمل کې به د کډوالو هنرونه، د دوی تعلیم، سماجی او اقتصادي ژوند او د ګټ وټې ذریعو معلومات هم لیکل شي. د سمارټ کارت د لارې به افغان کډوالو ته هر هغه سهولت چې د کارت د لارې ورکول کیږي په توندۍ سربور ته ملاویږي. د یو این ایچ سی آر لخوا مشاهده ته د ورلیږلې شوي معلوماتو تر مخه پاکستان کې دا وخت 4 لس لکه افغان کډوال ژوند کوي او دوی ټول کولی شي چې سمارټ کارډونه واخلي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال ریډیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو اوري. خوستی فرنګیان غوښتنه کوي چې افغان حکومت او نور ملی او نړیوال بنسټونه د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغولو ته پام وکړي. دوی وایي کچېره د دې ابداتو ساتنې او رغونې ته پام ونه شي نو د دې ولایت ډېرې لرغونی ځایونه به لمین زولاړ شي. بلخوا ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت د ډېرو لرغونو ځایونو سروې شوي او دوی تمه لري چې د رغونې چارې به یې زر پیل شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د ایسار غونډې تختبیه کې پوزي کلاګانې، د غازی ببرخان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغونی ځایونه دي چې د حکومت د پرلپسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملی چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الله غریبیار مشال رادیو ته وویل
اکثر تاریخی ابدات او زیون ته هیڅ توجه نه در سره شوي. خوست لنیکه مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخي ځایونه یا ټول تاریخي ابدات په امن لرون کې سیمو کې دي. بازوک ولسونه لري. زه وایم چې دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراجوایی تاریخي ابدات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي ابدات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غنی فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي ابداتو ته پاملرنه وکړي او پر رغونه کې له موږ سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسان وایي سره دي چې په خوست کې تاریخي ابدات لږ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه ده لیکل شوې.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست راولېږي ترڅو د دغو تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمرپې شي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغونی ابدات موجود دي؟ په اړه د ابداتو مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي ابدات لرو. مثال په ډول لکه د غزی ببرخان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پخوانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګنبد او ځینې جمعتونو په کې لرو، لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورای تڼه، غزی میدان کې سیټي وان برج.
بلوری ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایی د خوست د حسن کورد په سیمه کې د شاه اسماعیل ګنبد چې خواوشا 300 کاله لرغونتوب لري د رغونې چارې تر سره شوې. د ده په وینا چې د نورو تاریخي ابداتو رغول هم په پام کې دي.
د خوست خر، د تختبه کو غونډۍ هم په پلان کې لرو او د تختبه کو غونډۍ په سیمه کې د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروې تر سره شوې ده. د غزی ببرخان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروې هم تر سره شوې ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروې کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون کې پدې باور دي کچيري په خوست کې لرغونی عبادت و رغول شي نو د دې سیمې د خ او مساعد آب و هوا له کبله به د ولایت کې سیلګری دود و دو کی او د هواد له داخله او بهر نه به د ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مشال ویډیو نه ساته خبرونه تاسو اوري په پیښور کې د غرمه 2:30 بجې شوې دي. شاهین بونره په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدر ته وړاندې کړی.
ستړم شه دی وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. دا ځل د سینټ په 8 خالی شو چوکو کې د پنجاب په 11 چوکیو کاندیدان وار لمخه بلا مقابله منتخب شوي دي. انتخاباتي کمیشن وایي چې په دې ډل کې د رایو اچولو بهیر د سهار له 9 پیل شوی چې د مازیګر تر 5 پورې به دوام لري. د خیبر پختونخوا په مومندو کې ناڅرګند وسلوالو د ضلعي انتظامیې د دفتر محرر عبدالحمید وجل دی. د روسي شاه د برید ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې له سمودي رئیسې په هدفي بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو تر وجل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. نامعلوم استوالو پرون په جلال آباد کې لغرمی ورستو په دوه جلا جلا بریدونو کې د انعکاس په نوم د یو شخصي راډیو ټلویزیون درې کارکوونکي وژل وې. د ابي پوری خبريالانو سازمان په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنايي شکایت ثبت کړي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې کړې ده چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې راولاړې کړې دي.
خبرونه مو د شاهین بونیرینا واوریدل. اوریدونکو د ژمنې سره سم اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام د کرخې په غاړه. د دې پروګرام کوربه شاهین بونیرې دی. نو راځئ چې وایورو
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه
د کرخ په غاړه خبرونه کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی پرزونه. اوریدونکو نن موږ باس کو شمالي وزیرستان کې د امنیت په تازه صورتحال باندې. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ناپیژندل شو وسلوالو د یو غیر سرکاري ادارې سلور خزینه کارمندان په ډزو باندې وشته وی وجلې او دغې نرستو. بیا د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر لخوا یو لیک یا یو خبر میډیا ته خپور شوی دی. پای کې ویل شوي دي چې د دغه پیښې وروستو پولیسو او امنیتي ځواکونو په شریکه باندې سرچ اینڈ سټرایک آپریشن کړی دي، یعنی عملیات یې کړی دي. او د دغه عملیاتو په نتیجه کې یو ځل بیا د ترهګرو لخوا د وسلوالو ډلو لخوا د ترهګرو بریدونو امکان دی. دوی خلکو ته ویلي دي چې خپلې هلې ځلې محدودې کړي او غیر ضروری ګڼې ګونې او پروګرامونو ته نه ورځي. دغه شانتي چې کوم مشکوک کسان دي په سیمه کې پاغي باندې نظر ساتي او کدا سې خبر ورته ترلاسه کیږي نو باید چې ځایي کم امنیتي چارواکي دي یا پولیس چې دي هغه خبر کی. دا صورتحال دی شمالي وزیرستان کې. هغه سیمه چرته چې لوی پوځي عملیات ترسره شوي دي دغه په نتیجه کې په لکونو کورنۍ بې کوره شوې دي چې تر اوسه پکې هم ډېرې په پاکستان دننه او د پاکستان د بهر یعنی افغانستان بعضې برخو کې د کډوالۍ په ژوند باندې مجبوره دي. دغلته کې د سیمې خلک چې دي هغه د خپلې سیمې د امنیت په اواله باندې اندېښمن دي. وغوی دا وایي دا یره محسوسوي چې داسې نه دغلته یو ځل بیا د امنیت وضع خراب شي. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو سره د خبرونه کې له شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی غړی میر کلام وزیر صاحب برخه اخلي. وزیر صاحب را سره ټلیفون پکر خدي. تاسو ستړي مشوې وزیر صاحب؟
ډیر مننه شاهین صاحب تاسو سام کارانو د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته نه کې له سلامونه وایم.
ډیر مننه. ما سره به جدي خبرونه کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر صاحب هم برخه اخلي. بریګیډیر صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر؟
ډیر شکریا ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیر مننه جی. ما سره بجی د سیمینا چې مونږ خبر کی چې سره وان دي د غلطه د امنیت تازه صورتحال سه دي سهل زلي دي. نو زئی خبريال له گوهر محسود د سره خبرې کو. محسود صاحب تاسو تاسو ستړي مشوي؟
مننه. تشکر غوښتم ستړي مشوي.
ډیر مننه اومنګ چونکې په خزینه کارکونکو باندې د بریټ خبره کوو په شمالي وزیرستان کې نو ما سره به د خزو پاستازي توپ باندې طاهر کلیم راځي شاد بیگم بر سر راځي د دوا نو موړې فعالانه دي د خزو د حقوقو خپل هم غیر سرکاري ادارو ادارې چې دي دغه مشرقي رومبي پیل زده میر کلام وزیر صاحب نو کوم وزیر صاحب تاسو خبر یې چې شمالي وزیرستان کې دغه بده پیښه شوې ده سلور خزینه کارمندان وجل شوې دي بیا ځنی حکومتي چارواکي اغوا شو چې هغه اوس پولیس وي چې هغه موږ ریکور کړی دي هغه راستانه شوې دي خو د دې سره سره پولیسو دا یو اډوایزري هم جاری کړی ده چې خلک د خیال ساتي او د ترهګرو لخوا بیا د بریدونو خطر دی نو په دغه باندې بس تاسو خبر اورم چې تاسو څه کمنټ کوئ څه تبصره کوئ په دې حالاتو باندې
دا ډیر د خپل نویت نوې خبره ده دلته چې په وزیرستان کې په قبایلی علاقې کې دلته د پښتو زمونږ روایت او هغه د هغه ډیر د نن پورې مضبوط وی چې د زنانا وژل د شاینه با بیا نورم ډیرا ایزاتی به د خبره وانو هغه او بیا د نور خلکو بل طرف ته پښوا کې وجل کېدل نو کته بنیادی د وزیرستان یا د قبایلی علاقې صورتحال راوخله نو لکه امید بدا کېده چې دا به سمیږي دا به ټیکيږي دلته وخت په وخت د پاکستان واکدارانو هم دا دعوه کړې دي چې دلته موږ تیراګری ختم کړه او دلته موږ بالکل امن راوستلو په بدقسمتی سره چې زمونږ لاوس هم خلک په باکا خیل کیمپ کې اوسېږي په افغانستان کې زمونږ له کډوال هم واپس نه دي تللي ووم کال شو چې بیا داسې بریدونه او داسې حالات
بنیادی پښتنه ده وزیر صاحب دې باندې خبره کوو بریګیډیر صاحب سره خبره کوم ما سره زمونږ قدرمنه ملمنه طاهر کلیم هم ملګری شوی دا طاهر کلیم د خزو د حقوقو د پاره کار کوي انلایټن لیب په نوم باندې د وی ادارې مشري کوي نو دوی سره به خبرې کوو دغه خزو په مسلو باندې چې هغه په فیلډ کې دی او هغه کار کوي وغه د بریدونو ښکار دی طاهر ته د ستړم شویم په خیر ډیر مننه تاسو ته راځم تاسو ته مصرف هر کلی وی بریګیډیر سید عزیز صاحب را سره دی بریګیډیر صاحب تاسو د میر کلام وزیر خبره واوري دی تاسو باندې اندازه غستی تاسو خپلم په فوجي ستراتیژي باندې پویږي فوج بریګیډیر پاتې شوی ډیر لوی عملیات شو بیا هم د امن مسله داسې ده ولې داسې ده
ډیر شکریا تر سو پوری چې د قبایلی سیمې تعلق عموماً به او به خصوصا د شمالی او جنوبی وزیرستان چې کوم حالات دي هغه ته چې موږ وګورو نو ټیک تا چې دی علاقه کې ډیر زیات پریشونونه وشو کاغذ دروازه دی یا نور دا چې شمې دی وسره د فساد دی چې هغه دغه ودا سلورمه کدی دی هم وا
جی
لیکن دا غي باوجود عملیات هم کیږي او بل طرف ته کې سکیورټی دارو باندې هم بریدونه لګي او زه خو دې ته هم ګورم چې کله بریډ ولګي نو پاغي کې تقریبا څلور تنه ګل مړوي نو بل طرف ته کې څلور د سکیورټی دارو خلک نو دا یو برابر سکور نه دی مطلب دا دی چې دا خلک دالته فعال دي او هغه ته چې کوم معلومات یا غو معلومات د خپل هدف مطابق مکمل دي او وڅ په دې لار کې چې زه وګورم دا په زنانو باندې چې کوم آمده شوی دا نو دا دې طرف ته اشاره کوي چې دغه علاقې کې لکوړان دي بچ څنګه کېدل کاغه سرکاري سکول دی او کاغه هسپتال دی او دا غیر علاوه کروڑ دی ک بلډینګ دی په هغه ټول باندې کې دې نو دا یو صاف ټارګټ لیکن دا صاف ټارګټ په ځکه نه وي مې په دې چې دا خلکو باندې نظر ساتل او غوښتل سکیورټي ورکول دا د پولیس خو زمواریدا او دا دغه د لوکل انتظامیا
خو
زمواریدا او د سکیورټی ادارې د ټول زمواریدا
دا غی ترازم
دی یو بل خطرم د تاسو ته کوم
یا
آیا دا لا قبې یو دا سي جنگ تا یا دا شو خنړی دغه تبریزون سبا خامخ کیږي
چې
دا غینه و د خلک دا غی
دا زمنګم پښتنه د دغه سیمه د خلکوم د پښتنه د دې بن تاسو خبر کوم طاهر کلیم تر اعظم طاهر په پښتونخوا کې مونږ ته پته ده چې د دین وړاندې په غیر سرکاري دارو باندې بریدونه شوې دي د خلکو په ذهن کې قسمه قسم بدګمانه يم دي او بیا په دغه وطن کې چې د صحت کوم مسله ده د بیروزګاری کوم مسله ده د غربت کوم مسله ده دغه لپاره مختلف سرکاري او غیر سرکاري ادارې کار کوي او په دې کې چې خاص بیا په نخ کېږي نو هغه خزینه کارکونکو کېږي کاغه د پولیو ټیمونه دي کاغه د انجو کارمندان دي ستب سره کې په دې باندې دولي داسې کې
څنګه چې زموږ زنانه دا وخت په وخت ډېر رکاوټې نه وي د کار په معامله کې د تعلیم په معامله کې نو هغه که په قبایلو سیمه باندې که دلته پخته نورو آبادو علاقو کې چې زنانه کله هم د این جی او سره کار کوي نو عموما د هغې کار داسې ګڼل کېږي چې دا خو یو خو په دې سره پیسې ډېرې وي ځکه چې دا په فارن فنډنګ باندې کار کوي او بل د دې سره لوکل خلکو یو غلط تاثر تړلی دی چې دوی په بهر په ایجنډا باندې کار کوي حالانکه زموږ چې څونه هم د این جی او چې کم کار دی هغه د چارې تعلیم لپاره دا وی علاقے دا امن دا پارا کار وی خو کله چې د این جی او سره د نوخ د تړلو خبره راشي او په هغه کې یو جنازه کار کوي نو هغه جنازه همیشه د پارا معاشره کې هغه ته خطر وی د معاشره خلکو نه دا یو ښکار خبره ده
محسوس صاحب څه چارې روانې دي سیمه کې ته چلته ګرځې ته خلکو سره خبرې کې چارواکو سره کېنی ولس سره کېنی بریګیډیر صاحب چې کوم یې ښکار کړ چې دا ښکاری چې بیا دا وسلوال ډلې راټولېږي او ځکه د امنیت وضع خرابه ده په دغه ډېرې بلا پښتنې مراتلی شي خو تاسو پیسې تبصره کوئ
زه به دا ووایم بنیري صاحب چې اول سمو د مخ کې زمونږ د قبایلی اصلاح د انضمام خبرې کېدلې نو هغه ټولې دروغجنې ثابت شوې خصوصي تور باندې د خیبر د باجوړ د ساوت او د نارت وزیرستان حواله سره زمام مخ کې اوس هم یو خبر پروت دی د باجوړ په ټرایبل باجوړ کې د یو ټرایبل الډر مشهد لال سعید ابل ورس پر روډ سایډ بم کې شهید کړي شوی دی دغه صورتحال زمونږ امیر کلام وزیر رور بیان کړلو چې کما پرون پیښه شوې ده د زنانو او دغه سي زمونږ الته چې په جنوبی وزیرستان کې کم د وزیر او د دوتانی قبیله په منځ کې حالات روان دي دا خو هغه غټه غټه واقعیات چې روان دي دنه علاوه الته دا خبره بالکل کله عام راځي د دبته په نام باندې یو ځل بیا ځانته طالب وای او التا بتاګيري شروع شوي وي چې چاته د لسو لکو یو پروجیکټ ډیولپمنټ پروجیکټ منزور شوي دی په هغه کې هم کمیشن اخلي آیا هغه طالب دی یا څوک بل دی د طالب په شکل کې خو په دې بنیاد باندې کمیشن اخیستل شروع کړي شوي دي د نامعلومه نمبر نه کال در ترازي او دې سره سره مختلف زینو کې چې کم دا صورتحال دی یا د طالبانو چې کم موومېنټ دی د دوی تګ را تک دی په علاقې کې په ډېر غټه توګه باندې بیا په نظر باندې هم راځي خلکو لیدلی هم دی او کورونو ته ورشي چای هم ورنه اخلي مړی هم ورنه خوري او په سبا باندې بیا ورته سکیورټي فورسز وال را روان وي چې تاته ترخګر راغلی وي نو هغه ورته وایي چې د خدای بنده ماته لا روخیا چې څوک صد د خبره داده چې الته کم صورتحال اوس په موجوده حالاتو کې روان دي یقینا ډېر غیر یقیني صورتحال روان دي د شمالي وزیرستان ډي پي او یو نوټس جاری کړی دی چې څوک هم سفر کوي تګ راتګ کوي نو په دې سلسله کې د ځان حفاظت خپل کوي یو سوال پیدا کیږي چې زب حیثیت یو پاکستاني د ځان حفاظت خپل کوم نو زما ته د پولیس او د سکیورټي ادارو څه فائدہ ده د صد لپاره ز ټیکس ورکوم د صد لپاره ز د دوی د ځان محافظ ګڼم
که فرض کا د خبرې تاسو کوي بریګیډیر صاحب کوي یا تاسو کوي چې د خلک بیا ریګروپ کیږي ریارګنایز کیږي که سبا بیا د خلک راضي پدی ولس باندې او بیا عملیات کیږي نو دغه ځای خلک به دا خبر اومني لکه د تیر پشان کنا
ځای خلک بالکل دیشی تانه دی مازی تیار ځای خلکو مخکې هم چې کده جنوبی وزیرستان دی کده شمالي کده قبایلی علاقې چرته هم آتا کې تر سواتا پورې چې کوم دی اپریشن په نوم باندې خلک راوېستل شول او د هغه کومې نتیجې راغلې هلته کومه تباهي وشوه د عام خلکو نو خلک په دې پوه دي چې که څه بیا ما وباسم دلته زما کور ورانوي زما جومات ورانوي زما مارکیټ ورانوي زما پټرول پمپ ورانوي زما بازار ورانوي د هغو خلکو په خلاف باندې چې خلک راووځي هغه به څو ورځې مخکې د وزیرستان نه یا د قبایلي علاقې نه وتلي وي نو ولس په الحال لګیا دی لکه نن هم په بنو کې احتجاج په دې پیښه باندې روان دی په او شوا تحصیل کې هم احتجاج روان دی سبب په میرلی او په میرانشا کې هم احتجاجونه وي داسې په پېښور روډ خان کې هم نن احتجاجونه وي نو دا ده چې د ولس سره خو دغه زنده باد او مرده باد دغه پاور دی ورسره چې دغه به کوي خو دلته خبره دا ده چې کچرته هم دوی دا خبره کوي چې بیا د خلک وزي او مونږ پرشن کو دلته مطلب دا یو نوې ډراما وا چې په قبایلی علاقہ کې وکړه چې تاسو د خپل کورونو نه اوځ دلته مونږ د تاسو په کورونو کې خلک پټ شوی دی هغه ګورو نو بیا بالکل هم خلک دې ته تیار نه دي چې دوی ته بیا علاقہ خالی پریږدي.
ښه بریګیډیر صاحب تاسو ووریدو میر کلام وایي چې خلک به دې ته تیار نشي که سبا پرس که بیا حکومت وایي چې مونږ عملیات کوو نو دغې به باقاعده مزاحمت کیږي. په عین حال کې مونږ ګورو چې دغلته د مخکې نه د ځوانانو یو مزاحمتي تحریک روان دی د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې او هغې ډېرې نیوکې کوي په فوج باندې. جی جی
شاهین صاحب په بخښنه سره بریګیډیر صاحب نه مخکې زه صرف دا دې وانه کې چې کومه کرفیو دوی ولګولا نو په دې کې ټول ولس فیصله وکړه چې مونږ را ووځو مونږ مزید کرفیو یا ګربندیز نه مانو. په درېم ورځ ته خلک راووتل بازار یې هم کولاو کو وانه سیټ یې هم ټول کولاو کو نو داسې مزاحمت به بیا په هر ځای کې دوی ته راځي. دا په تاریخ کې اول ځل وه چې دوی ګربندیز ولګوي چې څوک هم را ووځي دوی شوټ کوي. خو هلته په زرګونو خلک په یو ځای راووتل باسه کرفیو ارتې مات کړل نو داسې حالات به بیا د دې سره.
ښه بریګیډیر صاحب تاسو ووریدو میر کلام نور هم وضاحت وکړو چې داسې مزاحمت به راځي نو آیا چې کوم د امنیت ستراتیجی جوړیږي په اعلی کچه باندې په اسلام آباد کې په پنډه کې په پیښور کې آیا هغه کې د خبرو ته سپام کیږي کنه چیرې د حالت ځکه چې ذمہ وار خو فوج دی فوج هلته موجود دی.
او تاسو سوال په خپل ځای باندې صحیح دی او عام هم دی لیکن دې ته چې موږ په کوم نظر باندې ګورو ګورو چې پالیسی جوړیږي اغه پالیسی یا یو فیصله خدا وا چې قبایلی سیما مستقبل بسوي هغه مستقبل خودی پښتونخوا سره وتاړو او پاغي باندې د قبایلی سیما خلک کډوالو څوک جو بل جوړو مردم شماري چې کوم او شوا هغه د نیمه کوم او خود له شوا بل طرف ته چلته کوم نظام او هغه نظام کمپلیټلی مکمل تور ختم شو په کاغذ کې لیکن په زمینی سطح باندې چې کوم حقایق هغه حقایق دې تسلیم نه کړو او داسې فیصلې په دغه قبایلی سیمه باندې راوستي چې هغه هغې سره نه وړاندې هغوی بلدو پولیس سره اف آی آر سره او تھانے سره دغه د کچېری کلچر سره د ټیکسیشن سره دغه قسمه اعلانونه کول د پولیس د طرفه چې خپل ذمہواری او تاسو خپل احتیاط کوئ دغه کوئ دا خو عجیبه غون تکي مطلب دی چې یو پیوند له ګولې لري چې هغه پیوند دې سره نه جوړ لري او نه پدې کې ځای کیږي
دا غلط پیوند چې دی جی دې غلط پیوند ذمہ وار چې کوم خلک دی یعنی د خو په ملیونونو خلک دی تاسو خپل مومن یې تاسو کور دی جیداد دې ستا خپل خپلوان دی د شانتی زمونږ دی د خلک خپل بچی لګل غواړي سکولونو ته دوی سپیټال غواړي دوی روډ غواړي اول ته د صورتحال دی نو دا یو ریاست دی کنه د ریاست چې کوم اداري دی به جواب ورکړي کنه به ورکړي
بالکل ګور کوي ریاست د دې د پاره لیکن ریاست چې هغه د خلکو چې کومې ډومبنه ستونزې وي چې هغه کډوال دوباره آباد کول دي دغه ځکه د ترقۍ کارونه لکه تاسو چې څنګه وي دغه کول دي یاد دې نه علاوه د خلکو اعتماد به حاله ول دي امن راوستل دي پکا ته چې هغه ته دوی لاس اچولې وي دوی لاس پولیس ته واچو داغه تاني ته واچو جج ته واچو داغه دغه د وکیل ته واچو چې دا وکیل دې دا د دلیل دی الکه چې کوم دې کې دې اوس مکه دغه نه وي ریکارډ نه وي الته په وکیل او دلیل سوچي زه دغه وایم چې د خلکو کوم نظام هغه نظام په کار نه چې دوباره کلکټیو ریسپانسبیلټی راوسته وي خلکو نه پوره وسلې نه وي اخیسته او وی باقاعده چې خپل یو نظام جوړ کړی وي او ورو ورو دا سیس په بتجرید یو طرف ته تللی وي نو به خو وسو د خلکو هم څه ذمہواری وا لیکن اوس د خلکو ذمہواری خپل نشته.
پولیسو باندې جمیر کلام سره به خبرې کوو چې پولیسو له حکومت سره ورکړي دي او کني دي ورکړي داغي سترنث سمره دي داغي زور سمره دي آیا غي دومره لویه انسرجنسي یا ملیټنسی هغه کنټرول کولی شي کنه شي
یو خبر ته وکم چې کوم دو پروس کالي چې کوم بجټ دغه 17 بلین روپۍ وي د آی ڈی پیز لپاره دا غي کې 15 پرې خو د آی ڈی پیز لپاره او باقي پولیس لور کې تاسو لو دغه نه
خجی طاهره مونږ خبرې کوو دغه خزو د حق دغه د حفاظت چې هغه په داسې سیمو کې کار کوي کوم چې دغه تل دمره بد حال د امنیت تاوري د بده خبرو کې دا جنکه چې په مقامی کچه باندې برتکیږي او به دې سیمو ته لګل کیږي د کار د پاره آیا د ان جی او په کچه باندې د 200 ټریننګ کیږي د لس یعنی دوی خبرول کیږي چې څه صورتحال دی په کم ماحول کې به دوی کار کوي.
بالکل خبرول کیږي ټریننګ روم کیږي او بل دا خبره هم دا چې دا هغه علاقو باقاعده کنسنت یا تاسو کیږي چې دا نوکری چې دا داسې نه وي
چې دا اداره کې مخکې نه کار کوي او دغه علاقې ته ولېږي. اکثر علاقې کې دا څه کار کوي چې دا کوئی تپوس کوي دا غیر لپاره نوې برتیاں کیږي او چې کله لیږي هم نو دا تپوس کوي چې آیا تاسو په دې علاقه کې کار کولی شئ که نه شئ کولی. خو زیاتر خبره دغه ته خبره راشي چې دا این جی او دا د یو خاص ښځې ټارګیټنګ لري. دا چې دی دا په هغه د این جی او چې کوم لوکل خلک دي دا این جی او بندولو لپاره ځکه چې په دې کې ډېر عناصر شامل دي. مونږ ما چې څونه خبرې واورې دي په هغه کې د سټیټ خبرې هم وشوې په هغه کې ټولې خبرې ډېرې کولاوې وشوې. نو دا نظر انداز کول نه دي په کار چې کوم اول ما خبره وکړه چې د این جی او په باره کې عام یو تاثر د خلکو دا دی چې دا چې دی ویسټرن ایجنډا چې دا خورې نو په دې وجه باندې چې کوم مقامي خلک دي دوی دا صلاح وکړي چې د دې این جی او د بندش لپاره یا صرف دوی لږ د یارولو لپاره به ورته څه په څو کسانو باندې فایرنګ وکړو څه کسان به ولا دمکاو شو چې دوی د دې نه خپل کار راغونډ کړي او لاړ شي. نو دا د غریب کس کار هم نه دا د طاقتور کس کار دی او دوی کې چې دوی یو پراپر پلاننګ چې دی هغه پکې شامل دي.
مسعود صاحب مقامي خبریال ته داسې پیخی چکیگی داغی در ریاست لخوا بیا سر اسپانسی سر قانونی کاروائی دخل کو نیول گرفتارول دا سکی کنا
پاکستان آئین پا قبائلی ازلا کی اس راغلی دے دا انزمام پا مطابق چھ ورطا گورو
جی.
خو پا یکین سر اوسا تا چھ التا زمونگا کم اغا لیویز پور سے راتا کنورٹ کردے دے پا پولیس کے اغا تا بیخی نا تربیت ور کردے شوی دے نا دا تربیت دا دوی اغا لیول دے چھ کم دا پاکستان آئین جوڑ کردے شوی دے کم یو طریقہ کار دے ایف آئی آر درج کول او داغی پا بنیاد باندے کاروائی کول په دې سیزونو باندې کزه دا وایم چې زمونږه الته چې کم فورسز دوی راته مخکې کړي دي ریاست ته هغه په دې سیزونو باندې نه پوهیږي. دوه خبره دا چې زما پرون زمونږ د جنوبي وزیرستان د ډي اس پی سره په فون باندې دغه یو ایشو حواله سره خبرې اترې کېدلې. نو په یقین ولر چې ما ته په خپل ځان باندې هم تر سره راتلو رحم راتلو چې د هغه کما بیان یا وای هغه کم خبرې وي. غرض میں مختصر دا دے چی التا خو زمونگا انزمام اوشو دا عدالت نظام خبر کی گی او چونکہ زمونگا اکثر آفیسز چی دی کنا او سم یا پا بنو کی دی یا پا ٹانگ کی دی پا مختلف دا خیبر پختونخوا چی کم ازلا دی او سا زمونگا دا جنوبی وزیرستان تحصیل لدا چی کم جیل دے سرویکی تحصیل جیل دے اغا په ضلع ټانک خیبر پختونخوا کې جوړیږي او الته عمارتونه شروع کړي دي. نو زه څنګه توقع وکم چې زما تحصیل لدا کې یو کرایم کیږي یو جرم کیږي اغا جرم کاروایی د پاره به ایف آئی آر د پاره به زر اعظم او دلته به په ټانک ضلع کې زه ایف آئی آر کټ کوم او بیا به الته دوی تفتیش کوي. تفتیش د پاره به پته نشته چې میاشت پس راځي دوه میاشت پس به راځي. قانوني کاروایی تر اوسه پورې داسې نه ده شوې چې کومه کول پکار وي نه د ایف آئی آر طریقه کار شتا او نه په دې حق لا په عوام کې څه اویرنس سره وستل کړي شوی دي.
د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدونکو د وخت سره اسلام آباد شاد بیگم د ټلیفون په کرخه باندې د شاد بیگم د وی غیر سرکاري ادارې مشردا او په پښتونخوا کې او پاکستان کې د خزو په تعلیم باندې دغه د پرمختیا په یو شمیر پروژو باندې کار کوي. شاد بیگم تاسو ستوري بشویم په خیر.
ډیر مننه شاهین صاحب په پروګرام کې شریکولو لپاره.
ستاسو مننه چې وخت تمرا کښد بیگم. اوس دا تازه پیښه شوې د شمالي وزیرستان کې سلور خزینه کارمندان چې دی غوجل شوې دي د این جی او ډومبي خو موږ ستاسو سرات اوریدل غواړو چې څنګه ګوري د پیښه تا سغواړي د ریاست نه سغواړي د این جی او ګانو نه سغواړي د ولس نه
په دې باندې ډیر زیات د بحث هم ضرورت دی او د دې مسلې چې کوم حل دی هغه طرف ته ام تک پکار دی.
جی
ګوري پرون سلور خزې چې کمی دی دا یو کالج کې هغه زنانه و تا خا د خپل کلچر او د پردې دنه هغه زنانه ته مختلف هنرونه خول. تاسو ټول د پته راځي زموږ د سیمې چې کم دی دا د ډیر وخت نه ترخه غري شکار دی. په دې کې د نارینو هم د روزګار مسلې دي د تربیت مسلې دي تعلیم مسلې دي نو بیا د زنانو خو بالکل لکه پاکي خو څه شک نشته چې داسې مسلې دي. اوس په دغه دوران کې دا کارونه بذات خود کول ډیر زیات ګران کار دی خو چې کله بیا په دې کې دای د کارونو په وجه باندې تاسو ژوند ته خطر شي نو هغه بیا مزید مشکلات چې کم دی بیا تاسو اندازه لګولې چې دا څونه مشکل ده.
یقینا
زبو یم چې دا کوم چې کوم پیښه شوې ده د سلور زنانه چې کوم دی دا زموږ د ټولو قومي نقصان دی د تکلیف خبره ده او پدې کې په کار دا ده چې وخت تر دوه سره دا مسلې حل شوي وي او مونږه په شریکه باندې دا کارونه کولې نه چې مونږ د سي خزي یا د سي اداري چې کوم دی اغي مونږ ټارګټ کوله او دا غي ته مونږ تکلیفونه مشکله جوړوله ځکه چې د دې اثر به بیا زموږ په ټوله سیمه باندې څنګه د اثر تاسو ښکاري مونږ په تعلیم کې شاته یو په ترګیت کې شاته یو پر روزګار کې شاته یو دا یو ډېر ظلم جاته دی او دا ناروا ده دانه د پکار چونکه اثرات په مونږ ټول باندې مشترک دي نو مونږ ټول له مشترک کردار ادا کول پکار دي زموږ کومه ریاستي اداري دي دوی به مخکې پدې کې لکه دوی خپل کردار مخکې ادا کوي د اغازګي چې کم خلق دي کاغه ناریګي نه دي کاغه جرګي دي کاغه مذهبي مشران دي کاغه سیاسي مشران دي دا ټول بیا په هغه دغه کوم کوشش ته د غریب مضبوطیا کې بدوی بیا خپل کردار ادا کوي چې لکه او واقع دي علاقو کې تسهیتو باندې امنیت راشي د علاقې محفوظ شي او په دې علاقو کې تعلیم هنر او پویا هر وګړي ته ورسي کغه ناری نه او کغه زنانه دي
ډیره مننه کوم ماشاد بیگم تاسو وخت وست مو سره خبرې وکړې ډیره مننه ډیره مننه جزده د میر کلام وزیر صاحبم ډیره مننه کوم د شاد بیگم ډیره مننه کوم طاهر کلیم را سره خبرې وکړې د غیم ډیره مننه گوهر محسود صاحب زئی خبريالو اغه مو سره خبرې وکړې مو له معلومات را کړ د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدا هر چرته چې خاط آباد او بریلی اوسه
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او لپښتنی هنر سره تړلی او موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.